مجله خبری رادیو آزادی، از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنن از ستر فروخ دوستان و دای و ستخ پراوند مسکینیار اکرام مسکینیار پا تخنیکی همکاری ورندکی یا پا گوره چه دا افغانستان و الاسمشر اشرف غنی و دا امریکا دا وستاول و زواکون و لوی درستیز پرون پا ارکی کتن کرده او دا تروریزم او پسیما که دروان حالت پڑه پا خبرو که خبری کرده. دا افغانستان دا ولسمشر دا لومړی مرستیال یو سلاکار وی عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملشو جوړولو پلوی نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ده هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بل خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو برېښنا وزارت سږکال د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه دی غواړي چې لومړی دا وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. ښاغلي غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. د ژمنه وکړه چې په راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدل سي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضلبی ازادي رډو ته ویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې وویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عین شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي او ځکه د سر زیان نسته، خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنګټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوه د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این ټلویزیوني چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو ک کانګرس د موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو، او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسی. امریکا په خپل سره او په یو اړخیز ډول د موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونسی او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د رواني جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاغې وشل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه د 12 ماشومان او شپږو میرمنو په ګډون و 50 ملکي وګړي وژل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیاندي. د خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغې کېږي چې صدر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګری ملتونو د راپور له مخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 6 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسله والو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. او روسي خبروم ده چې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لویدول کبله څلور ورځې په روغتون کې تیر کړي، پرون د امریکا په مین ایالت کې خپل کور ته ستون سو. یو نوی کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې وو. ډاکټرانو بوش ته چې د امریکا د څلورو ژوندیو پخوانیو ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی، د فیزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند هیلمن کاندید د فلوریډا د پخواني والي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډمسی په ارکل ولسمشر غنی سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډمسی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو کمانډان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړي. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړي دي.
چغه به وایي چې د قوم خدمت وکاو بدبختانه پنځم ورځ د چې یو وکیل سبرانغه.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې متن کانګرس ته سپارلې او د اسرائیل صدر اعظم له کانګرس غواړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوري. تاسو ازادي راډیو او ری چپ اف ام سل اشاره 5 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وبچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس جنرال مارټن ډمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل پر ریپورت کې ورو.
د د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تونستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دهیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تونستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوځ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتن دمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسی به له ولسمشر غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل د امریکا د پوځ لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالاتو څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې په وروستیو کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایاتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده، او بالاخره په شرقي ولایاتو کې هم داسې نارامیان شته، بلخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت ټول په عمومي توګه زړه نه در ټول داوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تاریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دې د عراق په کامل توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنگي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست
همدم صاحب دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري؟ یعنی څه معنا؟
یعنی که چیرې امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کړي په دغه کچه چې دم ګړی ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بلخصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی، ډېر راټیټه شوې ده. نو د ده امکان هم شته که چیرې وضعیت دغسې په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو د دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دغه ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی که نه؟ یعنی مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي، دا هماغه پخواني وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی؟
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکه جګړه دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
لا ولس مشر غنی سره د امریکا د پاوز د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالت پړمو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سرګندونه ورده. دا لوګر سیمایز چارواکو ازادي راډیو ته ویل دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو پر پوسټو باندې د بهرنی ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همداسې به لسیمې زمون همکار نسیم شفق را سره ټلیفون په لیکه کړي. شفق صاحب، په دې اړه ورستي معلومات څه دي؟
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنۍ ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوستو برید کړی دی چې تلفات هم ور اړولی دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابی د پیښه تایید کړه، خو ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قومندان جنرال عبدالرزاق هم لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده، او د نن سهار بهرنۍ ځواکونو هلته وایي برید کړی دی. او ده ویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې دی پیکه کې درانه تلفات وروخته دی ولې دوول چې د سیمه ته روان دی لا تر اوسه نه رسیدلې او دا پیکه بلنه زینه وڅېړي. خدای هم ویل چې د بهرنیو ځواکونو له قومندانانو سره تماس نیولای چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیکه شوې ده. د سیمه څخه کوم د امنیتي پوسټ چې وي هغه سیمه کې چې کوم اوسیدونکي دی هغه هم ازادي راډیو سره دوه تن خبري وکړي او ویل چې دوی معلومات دادی چې په دغه دوه پوسټو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسكر هلته ځای پر ځای وو. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا اشتباهي بریټ سوی وو چې شپږ یو تنه محلي پولیس پکې وژل شوی وو.
ډیر زیاته مننه دوستانو نسیم شفق او چې د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویل دي چې د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوسټو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي بریټ کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرکزوب له هم اوخته خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم موضوع په بشپړ توګه واضح شوی. د موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې تاسو ته په دې اړه ورستی جزئیات درکړو.
ازادي راډیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې اورې چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمیر کورونه لمنځ وړي او خلک یې له راز راز ستونزې سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په مې میاشت کې د کرزي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغو کړي او د هر هغه سند د لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 15 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هیواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. گلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپل کړی چې په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دوه اونیو کې ترسره شي چې دا یو محتاطانه خوشبيني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د خبرو کوربه وو دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینیو د پای ته رسیدو او د همکارۍ د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونې په باور بل مسله چې د خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازي په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونه په لیکنه بل مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي آسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګری نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړي. دا خبره پرون د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشو جوړولو پلوي نه کوي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینه دي چې وای د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅې کوي. فیضی وویل شغلې دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاتونونه موثر ګڼي.
این موضوع درست نیست که جنرال صاحب دوستم خارج از نظام امنیتی است.
در خبر سمانه ده چه جنرال صاحب دوستم در افغانستان در امنیتی نظام څخه بهر د ملیشو جوړولو هڅه کوي. جنرال دوستم په خپل وینا کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړولو پلوی نه کوي چې د نظام لپاره ګواښوي، بلکې د دې پلوی کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړي شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور لرو، سی هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشې جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی و څو هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب چهره مردمی است، نفوذی که داره بین مردم داره. یعنی جنرال صاحب چهره حکومتی تنها
دی. وای جنرال صاحب ولسی شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره لدی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبرېږي. د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د زاخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره خطې کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند څپاند کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپاند شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د زاخیلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، د جمعې په شپه، د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي، دال یا وړیا چشرا کې، او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالېږو، دا مونږ ته نه راکوي. په یوازې د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د قری اوسیدونکي ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په ځمکې دوی بیخي زمونږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتلل، اسپیکر به ورته ولګولې، چغې به یې واله چې د دې قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی او د دې ولس غږ چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه چې بل پرون رئیس ده، دا خلک همداسې روان دي، مخ بېرته وځي که نه، او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي. و دغه ځای کې نه، دغه کریم دا زمونږ د مکتب شاخواته دغه کورونه چې ګوري دا د کریم دي. هغه سر چې پخپله ولیدل چې ډنډو بوکې ولړېدي د چاپیل څه نه اوبه
که چېرته د دې اوبو زر مخه ونهنیول شي خلکو ته به څه ضرر
د دې اوبو مخه چې ونهنیول شي دا ټول داخل ته مز اوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده پوه شوې نو داسې خیاس کړه چې نیمه کامه د منځه ده
له کله نه چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اتنی مې وجې شوې دي ل محمد قسیم سولامل څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو. تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
د لوګر سیمیز چارواکي وایي نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوو پوستو حمله کړې چې د چارواکو په خبره تلفات لري خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل. ولسمشر اشرف غنی وای پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال د څرګندونې وکړي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وای له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاغې وژل شول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د خیبر پختونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توندو بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په سیمه کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي رادیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د توندو ورښتونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سیلابونه راوتي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چترال ولسوالۍ سیمه ییز دولتي چارواکي وایي چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د چترال په بېلابېلو سیمو کې د توندو ورښتونو لړۍ پیل شوې چې له امله یې سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بېلابېلو سیمو کې ورښتونو او سیلاب پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی. د سیمې ډېری سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوې دي. نوموڑی پدے اڑا ہوا ہے
تقریباً 4-5 دنوں سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے مختلف جگہ یہاں پہ لوور کے تراس میں
دیوائی پہ چترا کی تقریباً سے باران نوری گی چھ پترس کی پدروش گرم چشمہ شور او مردان درہ کے خطرناک سیلابوں نے راوتی چھ پہ نتیجہ کے گنے ودانے اور سڑکوں نوبو کے بہی دلی او لوئی لاری ہم بند شیوی دی
اس کو بھی بہا کر لے گیا.
عبدالغفار زیاده کړه چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمېر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی خو تر دې دمه د دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. د هغه په خبره چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د چترال پېښور لویه لار هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوې ده. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توپاني ورښتونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورښتونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورښتونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورښتونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي. د یادونه وردا چې په 2013 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي وو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي. آزادي رادیو.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي، او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي، نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمنځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this, then we have no
inspection. که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو، او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي، او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري، له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي، او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسیس خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل لنې کمرغه د ازادي رادیو لاره نه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورونو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوي اوریدلي، او یو ور بیا د پروګرام ووري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15. تاسو له آزادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د آزادي رادیو دغه پروګرامونه نوې اوریدلي او خپل ورکښوي عزیزان لټوي، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ورې بیا تاسو ته خبرو. کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورکښوی عزیز د آزادي رادیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول آزادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ځایرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څلی ونهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وي 0400 92 214 0400 92 214. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه د مراد ولایت د کلستان ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانه بیر کړم، وړم عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اواز نه لرم. که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د آزادۍ رادیو ته دې زنګ ووایي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
زه عبدالمنان در وزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دغې څوک پوښتنه کوي، دا ورونه یا سیاسي اعصاب هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ 0400 43 0400 43 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. میں مطلع روزگان نے ولایا تجزہ السواری سے خیر صلاح پیغام پیش دم تجزہ کو السواری کی اور نپاردی جلال آباد السواری نے میں تجزہ نوی رتواری ملاری تو گنڈی طور پہلے پنامہ بھائی اور ڈنگرئی سوئی دی چی سلی اشکال سے خدا اگر تجزہ اشکال سوری عمر میری بگے وہ کل کی تجزہ کو السواری کی دی دا غری خط سو کولای شي چې د پاره باندې مشره په داش مره باندې تماس ونی چې په پراویا درو پیندوس درش پته څلور سو څلور پیندوس مره درا سیمو د سړی مار پیکو په لاس ورکو خپل کورنۍ ته. وسلام.
السلام علیکم زاد رحمان غزنی ولایت جکل ولسوالی خبر کوم موږ دی خان په نام باندې یو نفر پیدا کړای دا ساز یې خراب دی وای چې ضرورت وکړي د ضرورت دی کړي نور حادثه صاحب کدا چې وچا کاری یې خپلواني مقصد راځي دی یا د پو یک سلام مستر
وریا السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي چې پر اووه نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخري اته او بله دا شمېره صفر اووه اویا اته شپېته اولس درې سوه څلور اتیا سلام
ما دا پیغام دی زال بری د نن ولایت ته د نادادی د سیمه ته ساسره په تماس کې ما د ته والک ته تور کالي اغوستي دي د څنګه کالي دي وې زه ود د نن یم خپل د کور ته نادره کړې ار څه دی کولای چې دغه مریه ته رنگ وي سپر آیا اته اته برشته ته څنګه سو یو تلویش دا زما تلیفون شماره ده کولای چې دغه شي ته رنگ وي دا غلک چې دی د نادالی د درایي د نزدانی وجه خاطر د مکتب وجه خاطر دلته دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه لک دی کیږي و سلام
زه خپل نور الدین یم د غزنی ولایت نه مرسته ولې د دلته د غزنی ولایت کې د رپور په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جمعه کې وشي چې دا د سکیل کې به هم څه مامور ما ته د په نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس پنځه وو پنځه یو مړه د بیا تکرارون صفر وو وو یو صفر دوا پنځه پنځه وو یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000224211214115
دلته یو لیونی دی ګونګی دی په چېرو باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جن ورک دی ځای ومن کم جن ورک ده کې ورور د در ګونګی اوري او کې پلار اوري کې خپل څوک اوري دا ګونګی هر څوک چې نو ماته دی په هغه نمبر باندې ځنګ وي چې دا ګونګی په لاس ورته دی سپر وا سپر دی اته سپر وا پاز څلور سپر
السلام علیکم زه الحمد لله د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه آزادۍ رادیو ته دا پیغام کوم دلته د سورکی پټلۍ کې د ګریټ ولسوالۍ د سورکی پټلۍ کې دلته یو شګه ده ځوانه شګه ده ساده تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کې دا شګه هیڅ ناخته او قریب نه څه د هر چا چې زما سره دې پرده ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت د نهج سراج څخه زحمت درکوم ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په کوم سمن خیل دی د ډاکټر محمد اکا زوی دی که د ډاکټر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ د څلور نیم فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر دریه 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 پنځه دوه یو و شمیره یو ځل بیا صفر و صفر درې 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 پنځه دوه یو و. سلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
من ولایت د کجکی د فلسوال خبر کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصل وي ډېر کوچنی وو، نو دی د اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای وایي، زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم، نو دی چې دی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي خرید په خپل ټوپ معلومات غواړي. زموږ د ټلیفون شماره دغه ده: صفر و صفر اته درې یو شپږ نه یو شپږ نه درې یو. ټلیفون شماره خپل بیا: صفر و صفر اته درې یو شپږ نه درې یو. دا زموږ شماره ده. ترې په هکله څوک معلومات غواړي، زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاک معلومات غواړي، موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د کیسه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي، او سن بی ام شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي. صاحبی تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس ما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي: صفر و و صفر څلور درې و و یو نه صفر بیا و و صفر څلور درې و و یو نه. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. درنو اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروگرام په ازادي رادیو کې وانورید، کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ، اول ته دغه پروگرام له سره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور
است جبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
در دیده پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
دشملو وطن تراشا چې
چې شملې درته پسکړو ترنا دستورو راوډه موږ به وینې دزړه شملو بدل تجاشا چې شملې درته پسکړو
شملو وطن تجاشا چی شملی کرده پسر